Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل په لنډو خبرونو کوم. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالیو کې یو غونډه ته کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی د بهرنیو فرمایشات نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران له اغېزمنو شویو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغوندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسان یې وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمېر 15 تنه ښیي او زیاتوي 3 تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي دي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تروسه 2000 ادعا شوی چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوی چې یو پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو 3 ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه راستانه شوي دي. د رسنیو د نیمروز د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله ویلي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې دوه پولیس وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ویان ظاهر خان ازادي راډیو ته ویلي دغه دوه پولیس د وسوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوي او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مهال کېږي چې دوی ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې دوه دینی عالمان ووژل شول. دغه راستې د شنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا به له منځني ختیځ څخه ونه وځي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډکه شي. جو بایډن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس او خلیج د همکارۍ شورا غونډې ته په خبرو کې وویل
موږ به څنډې ته نوسو او کومه خلا به نه رامنځته کوو چې هغه د چین، روسیې یا ایران لخوا ډکه سي. موږ هڅه کوو دا شیبه د امریکا په فعاله او اصولي رهبري بدله کړو.
جمهور رئیس بایدن زیاته کړه امریکا متحده ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر یو شپیتو نورو وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالفې ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. سهار مو نیکمرغانن. یک شنبه ده، د چنګاخ شپږویشتمه او د جولای 18 نیټه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبریږي. کابل تنن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینلو استازي پکې شامل دي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېختمه کلیزه ده.
تضادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبریال هم نیولی دی او امریکا وایي د روسیې پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټ الوتکې وارزوي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ستړي مشهي د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځن یو پاکستانیو رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بایو د ټیټولو په هدف کېږي. طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ لګښت سره د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی حیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یکشنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامېږي. په پاکستان کې په روسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستانه بې درېغه دغه هېواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډېر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو چارو وزارت کورنیو چارو وزارت د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. وروسته له هغې چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بیه د ترانسپورټ له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 تنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 تنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 کانونه موندل شوي خو یوازې له 1,000 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هېواد سره قرارداد نه دی شوی بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېخت کاله پوره شول. نه څلوېخت کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوری نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوری نظام نه څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو په بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغې طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تضادونه بالاخره سبب دیده شد چه کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسانی پوځي کودتا او ځینې نور یې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسوه چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر و. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤول و چې په کودتا کې ښکېل و. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی و.
د کودتا د کېدو نه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزو شاو الازت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه د کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای و.
خو پاچا ګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیڼ اړخو همکاري نه وکړې، یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو پر روزګان کې یو بل خبریال هم نیولې ده. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانې مسؤلان وایي دا خبریال د اخلاقي جرم په تور نیولې. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو خبریال په همدې بهانه نیولې و چې له څه مودې باندې تیرول وروسته د طالبانو محکمې بې ګنا وباله. هخوا په روزګان کې خبریالان دې ډول نیولو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان هغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمیزي خصوصي راډیو د خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیه بشپړه شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چیلې دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتو بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر شوی دی. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول سبا بیا د زندان کې توشپې تیرې کې د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید د رسنیو ملاتړ وکړي. د رسنیو سره کښېني د نږدې د هغوی ستونزې او اندېښنې د نږدې واوري او حل لاره ورته پیدا کړي.
اورزګان میشتي خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال دي ژر تر ژر آزاد کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن وایي د روسیې پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټه الوتکې وارزوي. ایران وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټه الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکران کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د ده په وینا په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټ الوتکې وارزوي. جیک سولیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشت پر اتمه او د جولای میاشت پر پنځمه روسي هیئت د بی پلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټونو لخوا په هغو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره سوي د ایران شاهد 168 او شاهد 169 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې تر سترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل سوي روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بی پلوټ الوتکې هم کیدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په وروستیو کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندیو په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې د کاناډا لخوا د نویو افغان کډوالو د مهاجرت پروګرام د بندېدو او تر خوای بیا د افغانانو د اندېښنو په اړه خبر کړم، نړیوال ورسپاڼو هم د افغانستان په اړه بیا لا بیا مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو مهم ټکي اسمت څاروان کتلې ترې وایي به.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونې د نورو افغان کډوالو د نمنلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د ورستۍ پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه په دې پوښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شا اړوي چې له کاناډا سره مرسته کړې وه. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې وه. خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د 8000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړې وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. د دغه کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,210 تایید شوي او یوازې 10,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلی دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقوقو یو افغان الاصل کاناډایي فعال سبا بشيري د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږغړي چې لا هم په افغانستان کې دی ومني. دا وایي چې ټولې اداري چارې بشپړې کړي خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه سي. او مل ورسپانې بیا د بامیان په بندي امیر ډنډ کې د طالب وسلوالو عکسونه خپره کړي چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورسپانې په دې اړه په یوه لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر شزو فشارونو ته دوام ورکوي. ورسپانه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناري نه دي خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلې وي لیدل کیږي. د میل ورسپانې له لیکنې سره سم دغه بند ته چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل خو اوس ډېر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په ورستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډیر سیلانیان تلل چې دا ولایت د افغانستان یو تر ټولو امن ولایت و، خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کیږي چې ډېر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لوی خوا د کاناډا لخوا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام د بحث جالب ټکی دی، خو له بلې خوا بیا د نننه په افغانستان کې هم هغه کسان چې غواړي افغان کاناډا ته پناه یوسي د کاناډا د حکومت دغه نوي اقدام اندېښمن کړي دي. د دوی له قوله د کورنۍ یو شمېر غړي هلته و، ځینې هم په افغانستان کې پاتې دي، یو شمېر نور بیا چې د کاناډا له حکومت سره یې کار کړی دی اندېښمن دي چې هلته به ولېږدول شي او کنه. جزئیات په دې راپور کې.
یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولې ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا در
هغه دفتر میاد چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخه فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو لړل یوازې نیمایي د هیواد ته لیکدولي او نیمایي لارې ته لرسیدو مخکې د نوی غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې دغه پروګرام د پاتې رسولو پریکړه به هغه افغانان به برخلیک پریږدي چې هیله لري د هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د کونړ چپیداری ولسوالۍ سیلاب ځپلې شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ جام رسانه ده کړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا په ظلمونو ادا کړې ده چې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلو ته مرستې رسولې دي. د نورستان په واما او د کونړ چپیدرې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووژل او ګڼ مالی زیانونو سربېره یې خلکو ته نور تاوانونه هم واړول.
د کونړ چپی درې قومي مشر مولوی عبید الله رحمانی وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه د هستوګنې کورونه د برېښنا تولیدونکي ژرندې سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی سربندونه تړلې ځمکې باغونه ځنګلات دا ټول زیات تحریب شوي دي. د ګل نه واخله تر قلا پورې د ګوسلک د تاړهګل د مسجد کوټ کڅ دغسې د ګړنګل ساحه د قلا او د بستلې ساحه دغسې د اورغشتو ساحه د بارکندې ساحه سخت نقصانات ورپکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وایي سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تېرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي او خلکو ته کوم زیانونه اړولي دي، دا د دیو د وس او د توان نه بهر دي. زراعتي ځمکې خوړ مکمل تخریب کړي دي، کوم فصل چې دی هغه هم خراب کړی دی، د هغو کوم دیوالونه چې دي تړلي هغه هم ختمې کړي دي. خلکو ته هم زیان اوښتی دی. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د دغه سیلاب له امله وفات شوی دی. یو دوه کسان زخمیان دي، یو په هوټله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویو ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ